السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپین 2 بجې شوې ده صفی الله ستنګزم تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د دغه خبرونې دویم نیمای روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی خو په لومړی نیمای کې خبرونه او راپورونه اوري مهم راپور مدد چې د سولې علي شوراوي هیله مننه چې د ازل پاکستان په افغانستان کې د سولې دروستلو په برخه کې خپل خبرو او کړي ژمنو ته صادق پاتې شي د همو رشید بشری حقوقو خپل کمیسیون یو ځل بیا د مخالفینو په لیکو کې د کوم رحلکانو په ځای پر ځای کېدو اندېښنه وښوده نور راپورونه هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه مرزی احمد زید را اوروي
د مهمو خبرونو سرلیکي د افغانستان د سولې علي شوراوي پاکستان د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیا پایل هڅې ګړندې کړې دي په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې علي دروي ټاکل شوی په رواني اونۍ کې د ځینو لوړ پوړو چارواکو د ثبت شویو شتمنیو د خپرولو لړۍ پیل کړي او په شمال زون کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری نن له بې ځایه شوو کورنۍ سره د نقدو پیسو مرسته وکړه پوره خبرونه د افغانستان د سولې علي شوراوي پاکستان د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیا پایل هڅې ګړندې کړې دي د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هیله ده چې دغه خبرې ښه نتیجه ولري
خوشبختانه نخه نخانه موجود دی چې خی یو نوې اراده وجود لري معنی دا ده چې پاکستان هم توجه کړی دی متوجه شوی دی
د پداسیال کې د چدې تیرې پنځمې پورز د پاکستان د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو د سیاسي سیرو یو لسکاسیس پلاوی په کابل کې د سولې د پروسی او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په اړه له افغان چارواکو سره خبري وکړي په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی دروي ټاکل شوی په رواني اونۍ کې د ځینو لوړ پوړو چارواکو د ثبت شویو شتمنیو د خپرولو لړۍ پیل کړي د دغه اداري رئیس سید حسین فخری نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغان چارواکو د شتمنیو د ثبت لړۍ جریان لري
ما درې هفته پلان داریم تا
خغلی فخری ویل موږ په دغه اونۍ کې پلان لرو سودې ولسمشر د ځانګړي اساسي احمد ضیا مسعود د سرې محکمې د رئیس او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزیرانو د ثبت شویو شمنیو فورمې خبرې کړو دغه راز خغلی فخری لټول افغان چارواکو څخه وغوښتل چې خپل شتمنۍ ثبت کړي تر دې مهاله د ولسمشر اشرف غنی د جمهور ریاست دوهم مرسیل سرور دانش اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ښې حکومتدارۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود خپل شتمنۍ ثبت کړي دي په شمال زون کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر نن له وزره بې ځایه شوو کورنۍ سره د نقدو پیسو مرسته وکړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری مسؤول ریچارد اویلا نن ازادي رادیو ته وویل چې له هرې بې ځایه شوې کورنۍ سره د وزره ډالرو په شاوخوا کې مرسته کړې ده ریچارد زیاته کړه چې په روان میلادي کال کې په شمال او شمال ختیځ زون کې د بې ځایه شوو شمیر په ټولیز ډول یو سلو دوله زره تنو ترسیږي په شمال زون کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری دفتر وایي هڅه کوي چې د بې ځایه شوو کورنۍ ته سرپناه جوړه او ماشومانو ته ښوونځي جوړ کړي او د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر غړو د کابل خلکو له د کابل ښار له اوسیدونکو څخه وغوښتل سو د دغه ښار په پاکوالي کې په رضاکارانه ډول ونډه واخلي د مدني ټولنې د غړو نن په کابل کې د رضاکارانو نړیواله ورځ په دې ښار سره ولمانځله چې د مثبت بدلون لپاره رضاکارانه فعالیت وکړي د مدني فعالانو په استازیتوب باقي سمندر خبریالانو ته وویل چې د ښار اوسنی وضعیت په کتو د اندېښنې وړ مسله ده او پاکوالی د هرې کورنۍ او ځوان دنده ده نوموړي زیاته کړه چې کچېری خلک په رضایت سره د ښار پاکوالي کې مرسته وکړي نو د ښار د ککړوالي ستونزه به هم یو سهل شي دا کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زموږ همکار تاسو وړاندې کړي
د اروپایي ټولنې او ترکیه مشران بنن لیوبل سره وګوري څو اروپایي اتحادیه ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړي. ټاکل شوی ده چې د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو د اروپایي اتحادیه له 28 مشرانو سره نن د کابل پر وخت ماښام پر 9 بجې په بروکسل کې وګوري. د سوریې د جګړې له لاسه شاوخوا 8.5 لکه سوریوالو سږکال اروپایي اتحادیه ته پناه وړې ده. د سوریې پوځ وایي د ترکیې قواوو په وروستیو کې هغو یاغیانو ته د وسلو، مهماتو او وسایلو لیږل زیات کړي چې د بشر الاسد له ځواکونو سره جنګیږي. د سوریې پوځ په هغه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړه ویلي چې ترکیه د بشري مرستو کاروانونه بولي په حقیقت کې وسلې دي. دغه پوځ همداراز ادعا کړې چې ترکیه دا وسلې د سوریې او عراق د لوټ شویو انتیکو او لرغونو آثارو په بدل کې ورکوي او د دې ترڅنګ یغن په ټیټه بیه تیل ور باندې خرڅوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دا تورونه رد کړي چې ترکیه دي له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه تیل رانیولې وي. د سوریې پوځ دغه راز پر ترکیه تور پورې کوي چې د سوریې د دولتي قواوو پر سنگرونو ډزې کوي. د سوریې او ترکیې په پوله کې کړکیچ هغه وخت زیات سو چې ترکیه د تیر اونۍ د سه‌شنبه پر ورځ د روسیې یو جنگي الوتکه وویشته. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو ژمنه کړې چې د کورد سیاستوال طاهر الچی قاتلان به عدالت ته کشوي. دغه وتلی وکیل او د بشري حقوقو فعال پرون په دیار بکر شارګوډي کې د برید کوونکو په ډزو وژل سو. چارواکو ویلي چې نامعلومو وسلوالو په دې ښار کې د پولیسو پر افسرانو برید وکړ او د نشتې په بهیر کې طاهر الچی او دوه پولیسو وژل سول. خو د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویل څرګنده نه ده چې الچی ترور سوی که د ډزو په تبادله کې وژل سوی دی. دا پیښه د ترکیې په څو ښارونو کې د اعتراضونو سبب سوه. په هغه ولسوالۍ کې چې الچی وژل سوی ګرزبندیز اعلان سوی دی. په استنبول کې پولیسو پرون د شاوخوا 2000 اعتراض کوونکو د خبرولو لپاره له اوبو او وشکې بهونکې ګاز څخه کار واخیست. کله چې څومره مخکې طاهر الچی په یو ژوندۍ خپرونه کې وویل چې د کردانو کارګر ګوند یا پی کی کی تروریستي سازمان نه دی، دی د دې ممنوعه ګوند ملاتړ په تور د بند له سزا سره مخامخ و. یو فلسطینی سړی یو اسرائیلی پولیس په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو ټپی کړ. دغه سړی وروسته د امنیتي قواو په ډزو ووژل سو. دغه پیښه نن د بیت المقدس یوې دخولي دروازې ته نږدې وسوه. د اسرائیل پوځ وایي دغه پولیس افسر ساتن ټپی سوی دی. دا په تیرو دوه میاشتو کې د ولوړ سوي تاوتریخوالو په بهیر کې تر ټولو تازه حمله ده. د سپتمبر له نیمایي راهیسې 19 اسرائیلیان د فلسطینیانو په بریدونو کې وژل سوي دي. په دغو حملو کې له چړو او وسلو استفاده سوې ده. په دې بهیر کې لږ تر لږه 19 فلسطینیان هم وژل سوي دي. کشپته کسان چې اسرائیل برید کوونکی بللی هم شامل دي. پاتې نور فلسطینیان له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. او د نړۍ څخه باندې 140 مشران د فرانسې پلازمینه پاریس کې راغونډیږي چې د هوا د تودېدو پر مسله پر یو دایمي موافقه مهم بحثونه وکړي. د اقلیم په باب دغه کنفرانس چې ملګرو ملتونو رابلل سبا پیلېږي او 12 ورځې دوام کوي. روس له هغې چې په پاریس کې د رواني میاشتې په لومړیو کې سختریزه وسلولو په یو لړ حملو کې 130 کسانو وژل، دغه کنفرانس ته سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د 146 هیوادونو استازي هڅه کوي پر یو موافقه سره لاسي چې د هوا ته د مزرعه غازونو د خپرېدو کچه کمه، د سمندر د سطحې د لوړېدو او د هوا د شدید تودوخې مخه ونیسي چې په نړۍ کې لوړاندې ګڼو کسانو ته خطر پیښ کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون به نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د لسګونو نورو مشرانو ترڅنګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په دغه کنفرانس کې د ګډون لپاره پاریس ته ځي.
له سلیم احمد سلیم نن چې د سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم کتلی شئ. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ په پاریس کې د سولې په اړه د کېدونکو خبرو څخه مخکې هیله مندي ښیي چې دا ځل پاکستان د سولې پر اوستلو کې صداقت وښيي.
زموږ به امید دا وي چې دا ځل د پاکستان حکومت خپلو ژمنو خپلو خبرو کې صادق اوسېږي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جنگ په لیکو کې د مخالفینو له لوري د کمومره ماشومانو د کارولو یا ځای پر ځای کولو په اړه اندېښنه ښکاره کړه.
اطفال نه باید په جنګونو کې د هغې نه ګټه پورته کړي چې دا د اسلامي تعلیماتو خلاف کار دی او د بشرپاله قانونو خلاف کار هم.
هڅه کوو چې د کرکټ د نننۍ ورځې د البته د بریا په اړه باندې هم تاسو ته تازه معلومات درکړو، او همداراز اوري چې د په مرجې کې ورسته حال څه دی. د هلمند په مرجې کې
د مرجې په لور چیرې چې په تېره میاشت کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې دواړو غاړو ته درانه تلفات اړولي.
نور راپورونه هم لرو، تر پایه له موږ سره پاتې شئ. وخت دوه بجې او لس دقیقې راځو لومړی راپور ته. د افغانستان د سولې عالي شوروی هیله مند دی چې دا ځل پاکستان په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې خپلو خبرو او کړیو ژمنو ته صادق پاتې شي. د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد دغه خبرې د یکشنبې په ورځ د افغان چارواکو تر هغو څرګندونو وروسته وکړې چې ګوندې ولسمشر غني به په پاریس کې په سیمه او افغانستان کې د سولې او امن په خاطر په یوه درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا دغه غونډه د فرانسې د امن په ګټه جوړېدونکې غونډه ګڼي، کوم چې په دې وروستیو کې د ترهګریزو بریدونو ښکار و. په دې غونډه کې هڅه دا وي چې د دغو دواړو هیوادونو په مرسته د ترهګرو پلونه وموندل شي، خو د دوی په وینا له دې فرصتونو څخه باید استفاده وشي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالي شورا په پاریس کې د جوړیدونکو غونډې نتایجو ته خوشبینه ده. وایي حالات منطق او اسلامي غوښتنې د دې تقاضا کوي چې ټولې خواوې د سولې د مذاکراتو لپاره سره یو خوله شي. د افغانستان د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د یکشنبې په ورځ آزادۍ رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا ځل پاکستان په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې خپلو خبرو او کړیو ژمنو ته صادق پاتې شي.
زموږ به امید دا وي چې دا ځل د پاکستان حکومت خپل ژمنو خپل خبرو کې صادق اوسېږي. هر هغه غونډه چې د افغانستان کې د سولې د ثبات په ارتباط باندې کېږي، د هغې له شانه سیاسي اراده او حق او رښتینولي باید موجوده وي.
ښاغلی مجاهد وایي چې اوسني حالات ته په کتو او دا چې اوس بهرني سرتیري له افغانستان وتي او د طالبانو په قیادت کې هم بدلون راغلی دی، سولې ته د رسېدلو امکان ډېر شوی دی. په سیاسي چارو کې د ولسمشر استازي محمد اکرم خپلواک د شنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پریکړه کړې چې د پاریس په کانفرنس کې ګډون وکړي. د ښاغلي خپلواک د وینا له مخې هلته به د افغانستان د ولسمشر، د پاکستان د صدر اعظم او د برېټانیا د صدر اعظم په ګډون درې اړخیزه او بیا د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ دوه اړخیزه کتنه وشي. د ولسمشر د سیاسي استازي له قوله چې ولسمشر غني له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د راغلي هغه پلاوي په غوښتنه چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا ورجرګه شوی ول په دغه سفر کې ګډون ته غاړه ایښې ده. د یادونه ده چې فرانسه په خپل هم په دې وروستیو کې د یو شمېر ترهګریزو بریدونو ښکار شوی چې په سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغه غونډې نتایجو ته ډېر خوشبینه نه دي. د طالبانو یو پخوانی غړی سید اکبر اغا وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې څو اړخیزه ښکېلتیا د ده په انخایي نتیجه ورنه کړي.
دا یوازې په پاکستان پورې ماړه نه لري، په افغانستان حکومت پورې ماړه لري، په خارجانو پورې ماړه لري. زه خپله بیا داسې دغه وایم چې په ډېرو پورې اړه ودرلوده، زه بیا ډېر د دې خوشبینه بیا نه یم.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د نړیوالو چارو کارپوه روح الله امین وایي چې د پاریس د غونډې اصلي اجنډا د فرانسې خپل امنیت دی. خو د ښاغلي امین په وینا له دې فرصتونو څخه هم باید استفاده وشي.
ما فکر میکنم از یک طرف اگر این صلح چنینی به وجود بیاید، بله
زه فکر کوم که داسې کومه سوله رامنځته شي، بله فرانسه باید په یو ډول مفاد واخلي. خو لومړی اجنډای خپل امنیت دی، نه د پاکستان او افغانستان امنیت. دغه دواړه هیوادونه نه یوازې دا چې د ترهګرو ځالې دي، بلکې له ترهګرو سره په نښته کې هم دي. نو ځکه دوی غواړي مرسته وکړي چې ستراتیژیکې اړیکې رامنځته او که فرانسه اړتیا پیدا کړي چې په افغانستان او پاکستان کې د خپل امن لپاره څوک تعقیب یا کلیکری لکه امریکا یی چې کوي دا کار کولای شي
او غیره و غیره این کارا را به طرف وکړه.
په افغانستان کې امن په سیمه او نړۍ کې د امن په معنا ده. دا هغه خبره ده چې په وار وار سره د نړیوالو وړ پوړو چارواکو لخوا په لوی غونډو او کانفرنسونو کې شوې ده، او د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان او پاکستان ترمن د خبرو اترو د منګړتوب لپاره د نړۍ د هیوادونو لیوالتیا او تیاری دا ثابتوي چې د ترهګری په وړاندې نړیواله مبارزې ته اراده موجوده وي.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلو کمیسیون یو ځل بیا د مخالفینو په لیکو کې د کمم رهلکانو په ځای پر ځای کېدو اندېښنه وښوده او هیله یې وکړه چې د حکومت مخالف لوری دې د بشر د حقونو نړیوال معیارونه په پام کې ونیسي او له دې کاره ډډه وکړي. افغان چارواکي تاییدوي چې وسلوال مخالفین د جنګ په جبهو کې له کمم رهلکانو څخه کار اخلي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
افغان ماشومان په هیواد کې دننه پر ګڼو ستونزو سربیره د جګړو قربانیان هم دي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې وسلوال مخالفین هم په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخلي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانو په لیکو کې د کم عمره هلکانو په ځای پر ځای کېدو اندېښنه ښیي او هیله کوي چې وسلوال مخالفین دي د بشري حقونو نړیوال اصول مراعات او له دې کاره ډډه وکړي. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د یکشنبې په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
جنیوا کنونسیون یو حکم صدر یو غاړه د جنگ چې د دولت مخالفین جوړوي هغوی مجبور مکلف دي چې د جنگ دستور په نظر کې ونیسي. په هغې کې دا مسله راغلې ده چې اطفال نه باید په جنګونو کې د هغې نه ګټه پورته کړي چې دا د اسلامي تعلیماتو خلاف کار هم دی او د بشرپاله قانونو خلاف کار هم دی. موږ دا وایو چې هېڅ توجه نه لري چې د جنگ په لیکو کې د کوچنیانو او د اطفالو نه ګټه پورته شي.
خاغلی بیدار وویل په دې اړه له مخالفینو څخه بیا بیا هیله کړې خو په خواشنۍ سره چې اوس هم د هغوی په لیکو کې له کم عمره هلکانو څخه کار اخیستل کیږي. خاغلی بیدار دا هم وویل د بشري حقونو نړیوال سازمان کم عمره ماشومان له جنگ شاخه کارونو زور زیاتی او داسې نورو غیر قانوني کارونو څخه منع کړي او صلاحیت لرونکو خواو ته سپارښتنه کوي چې د ماشومانو د ښې راتلونکي په خاطر دی هغوی ته د زده کړو روغتیا کار او سالم فعالیت زمینې برابرې کړي. د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د کم عمره ماشومانو د موجودیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د شنبې په ورځ د فاریاب په ولایت کې امنیتي ځواکونو هغه ماشوم ونیو چې انتحاري حملې ته یې ځان چمتو کړی و. ورته وخت کې د بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر سمیم وایي چې دوی هم د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د کم عمره هلکانو د موجودیت شاهدان دي.
د ای بدخشان هم به ملاحظه رسیده و مشاهده شده که اطفال زیر سن 18 سال
په بدخشان ولایت کې لیدل شوي چې د دولت د مخالفینو په لیکو کې له 18 کلنو څخه کم عمره هلکان موجود دي. د دوی له احساساتو څخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او جنګوي.
د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې د دغه ولایت په مربوطاتو کې د طالبانو په لیکو کې له 18 کلنو څخه کم عمره هلکان موجود دي. په خاطر دې سربیره د بشر د حقونو پر خپلواک کمیسیون ګڼو مدني ټولنو پر حکومت او مخالفینو انتقادونه کړي چې دواړه لورې په نښتو کې له کم عمره هلکانو کار اخلي. په دې اړه افغان امنیتي مسؤلین وایي چې د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه یې کم عمره هلکان ایستلي دي. خو وسلوالو طالبانو په یو پیغام کې ویلي چې د دوی په لایحه کې له شل کلنو څخه کم عمره نشته ځکه چې له یوې خوا د شریعت خلاف کار دی او بله دا چې هدف ته نشي رسیدلی.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
تاسو آزادی رادیو ته غوښتاست. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د آزادی رادیو خبرونه هم درس په آزادی رادیو ځکه اورګو پانه کې هم اوریدلی شئ. البته کوم نت خوي نو کولای شئ د آزادی رادیو د تازه خبرونو لپاره facebook.com/azadiradio نه د آزادی رادیو پښتو فیسبوک پانه ته ورشي. اوس مهم را شو یو راپور ته چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پړه دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا له افغانستان سره د روسیې پوځي همکاري مهمه بولی. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې له کابل سره د موسکو پر پوځي همکاري خبرې وکړي. افغان دولت وایي روسیې د نورو پوځي همکاري ترڅنګ له افغانستان سره د 10000 ملي کلاشینکوفونو د مرستې اعلان هم کړی دی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دغه دواړو افغان او روسی چارواکو پرون په کابل کې له افغانستان سره د روسیې پر پوځي همکاري خبرې کړې دي. افغان دولت وایي چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل لپاره د روسیې له سفیر الکساندر ماتیتسکی سره په کتنه کې د دې همکاریو پر جزئیاتو بحث وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي رادیو ته وویل چې دی د روسیې د دغو پوځي همکاریو پر جزئیاتو ډېری خبرې نسی کولای. خو دی وایي د امن د ټینګښت او د سولې دراتګ لپاره د روسیې پوځي همکاري مهم دي.
د فدراتي روسیې جمهوریت په بار بار امادګي خودل لشت افغانستان سره د امنیت ټینګښت او د سولې تامین په خاطر باندې په نظامی برخه کې یو شمېر همکاري ته امادګي لري. د افغانستان دولت پرې باور لري چې د امنیت تامین لپاره د افغانستان د مصالحو قواو او تشخیص او همداراز د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان د مصالحو قوتونو تجهیز او د هغو سره د اسلحو په برخه کې کومک او مرسته دا د دې سره کومک کوي.
روسیې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. په وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د ولسي جرګې یو هیات، د مشرانو جرګې رئیس او د ولسي جرګې مشر هم روسیې ته سفرونه کړي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار چې تازه له روسیې کابل ته سون سوی، پرون ازادي راډیو ته وویل روسیه په پام کې لري تر راتلونکي میاشتې پورې 10000 میلی کلاشنکوف وسلې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورکړي. افغان دولت دغه راز له روسیې غوښتنه کړې چې د هوایي ځواک په برخه کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ناټو چارواکو ویلي په سوریه کې د روسیې د رول له کبله له افغانستان سره د دغه هیواد پوځي مرستو ته د شک په سترګه ګوري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. له وادي سره سم زموږ د همکار هغه ریپورت درته خبرو چې مرجی ولسوالۍ ته تللی وو او هلته وضعیت له نږدې کتلی. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې څومره چې ویل کېږي هغومره پرمختګ نه دی شوی. په مرجی کې اوس هم د جنګ او ډزو په خاطر ملکي کسان نه تر سترګو کېږي. د محلي پولیسو سرتیري او مسؤلین وایي وسلوال کمزوري شوي او که حکومت د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي آماده دي چې په عملیاتو کې برخه واخلي. زموږ همکار د مرجی ولسوالۍ تر کیمپ سیمه پورې تللی او په دې اړه راپور چمتو کړی دی. نور حال د الیاس دای په راپور کې ورچې دی او موټر په غږ پیلېږي.
د مرجی په لور چیرې چې په تیره میاشت کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې دواړو غړو درنه تل پاتې راغلي. د امنظم د پولیسو د ټانګونو په یو کاروان کې یوازې د کیمپ تر سیمې پر ولاړو. کیمپ د لشکرګاه څخه درویش خو د مرجی ولسوالۍ د مرکز څخه 10 کیلومتر لري موقعیت لري. مازیګر د امن نظم د پولیسو هغه کنډکټ ته ورسېدلو چې نږدې 15 ورځې د وسلوالو لخوا د ماسیر پاتې. د وسلوال زموږ پورتک خبر شول د زی پیل کړی او هلته تللي ټول دولتي مسؤلین سره خواره وړ کړل. ویل کېږي د مرجی د جنگ د پیل په اوله شپه د امن نظم پر دریم یعنی دغه کنډک وسلوالو 160 اوانونه ورغورځولي دي چې معلوم زیان نه تر سترګو کېږي.
اسمت الله دولت د ظلم کمانډان دی اته ملي واده دریم کنډک د قرارګاه سره ساتل ملا په نظام ترتیب استاسو د باندې
په دې سفر کې د هلمند ولایتي شورا مشر کریم تل د بوست د 1515 زون تازه ټاکل شوی مشر پاسوال اسمت الله دولت زی د امن اعظم د اتمی لیوا کمانډان سمونوال خلیل الرحمن چوات او جن نور دولتي مسؤلینو برخه درلوده. د امن اعظم هغه پولیس چې زغروال ټنګونه چلوي او په مرجی کې د وسلوالو په جنگ کې برخه اخیسته ده. ازادي راډیو وي د مرجی ولوسوالي یاړون د کیمپ سیمه خطرناک ده.
کیمپ یعنی خطرناک مورخ به اوان او 82 راکټ چزا میزنن.
د سرتیری وي د کوم څه مخترناک ده. وسلوال هر ډول وسلې لري. زموږ سره پاوان او راکټ جنگ کوي. د جنگ پاول ورځ کې ډیر غټه وسلې لکه 2.8 ملیمتری توپ او نور درلودل. خو موږ په ډی سی توپ غسی مې وښتلې او بیا د غوډرونو وسلو ته استفاده نه کړې. زموږ دغه کنډکټ څخه وسلوال 100 متر لري دي او د غذای په درنو سپکو وسلو جنگ کوي. مګر په اوس تازه ورځ کې پر وسلوالو ورزور سوي او دوی مات سوي دي. دغه سیمه د جنگ ده او دلته د امن اعظم یو کنډک پوره 13 ورځې محاصره
شده و 13 ورځې په نومه ساحه است.
خود محلي پولیسو د جنو سرتیرو خبرې د امن اعظم د سرتیرو د خبرو سره فرق کوي. د محلي پولیس چې د نوم نشودلو په شرط تازه دی رادیو سره خبرې کوي وای کله چې محلي پولیس جنگ کوي نو نور سرتیرو ورسره مرسته نه کوي. دی وای ګنش مرمل ګری د وسلوالو سره په مخامخ جنگ کې وجل سوي دي. دلته محلي پولیس چې په کلیوالو جامو کې زموږ تر څنګ ځغلي وای څو ځله د وسلوالو په ضد د نور سرتیرو سره د ګډو عملیاتو غوښتنه کړې ده، خو د وسلوال پوځ لوړ پړو مسولینو نه ده منلې.
دا چلته امنیت دروغ وایي، دا نه کې موږ په خلاص کوم نه دک شیدام کړل، موږ کورونه پاک وسله دغه نو څوک نشته چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ عملیات وکړو. دښمن ته ماته ورکړو، دښمن دغه دوه کیلومتره نه دی آزاد، ورور دښمن موږ ته ولاړ دی، هر لاند موږ ته پولیس وشته کېږي شیدام کېږي. دلته طالبانو موږ هم راګرځولې، پراته لاس ورځې دلته پراته به یې ونیو، برم طالبان ته بېرته په لاس ورکړل.
خو په جنګ کې شاتک مختاک شته، ان شاء الله همت موږ لاس نه ده ورته ورکړی، همت موږ لاس نه ورکړ، که څه تاواني شوي څه زر شوي، خو بیا هم کو خپل مقاومت کو تر اخره.
په هلمند کې د بوس په نوم د پولیسو د 1515 ځون مشر پاسوال اسمت الله دولت زی په مرجی کې جنگیدونکو وسلوال مات سوی دي، او د هغه سیمو د پاره چې د وسلوالو حرکتونو محسوسیږي عملیات دوام لري. دولت زی د مرجی په کم سیمه کې رسنۍ ته وویل هغه غواښونه چې په خوا تر دې په مرجی کې موجود و اوس د منځه تللي دي.
هغه غواښونه سیمه ته و اوس هغه غواښونه له منځه تللی ده. خال خال چیری چیری په زازاګی کې دشمن ممکن په خزړی په یو چیری به پټوی، او کدوې سرپورته کې تاسو لخوانه دوی زپل کېږي. ان شاء الله زموږ وطن ته امن سوله او سوات راځي. دا دشمن د افغانستان د دننه دشمن نه دی، دا د بهر نه موږ ته رالېږل سوی ده. دا جنگ پر موږ ټپل سوی جګړه ده.
مرجی ته تل اسانه نه دی. د مرجی پوخ سړک نږدې اته ځایه د غمن چاودونو له امله خراب شوی دی، چې وسلوالو د افغان ځواکونو د ټانګونو د تګ راتګ لپاره ځای په ځای کړی وو. پر دې لاره د عامو خلکو تلل او راتلل د پولیسرات په څیر دي. ملکي موټر یا کم یا بیخي نه تر سترګو کېږي، خو د کیمپ څخه نږدې 10 کیلومتره د لشکرګاه خواته د تریخ ناور په بازار کې ژوند عادي دی. تر 50 ډېر دوکانونه خلاص دي، او هر څوک په عادي ډول خپل کاروبار کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي اتحادیې مشران نن په بروسل کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د بحران د هواري پر لارو چارو غور کوي. په دې سرمشریزه کې به ترکیې ته چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ یوه مهمه لار ده، د دغه بهیر د مخنیوي لپاره د نغدي مرستو ترڅنګ د ځینې نورو امتیازاتو د ورکولو ژمنې هم وشي. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اروپای اتحادیه مشران به ترکیه ته د نغدي مرستو او په دې اتحادیه کې د هیواد غړیتوب په اړه د خبرو د ګړندي کېدو وړاندیز وکړي، خو په بدل کې به له انقره څخه غوښتل کېږي چې د کډوالو د بحران په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي. چارواکو ویل چې اروپای اتحادیه به نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په سرمشیزه کې په دې موافقه وکړي چې ترکیه ته 3 میلیارد یورو ورکړي چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د بهیر په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. هغه هیواد چې په اوس وخت کې د سوریې له کورنۍ جګړې څخه تښتېدلو 2 لکه سوریایانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو به چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ځای د بروکسل په سرمشیزه کې ګډون کوي، د غراز هغه موافقه ترلاسه کړي چې له مخې په دسمبر کې د ترکیې او د 28 غړو لرونکو اروپایي اتحادیې ترمنځ د خبرو یو نوی باب پرانستل کېږي. خو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا له سوریې سره په پوله د روسي جت الوتکې د رانسکورېدو پیښه، او دا چې د ترکیې ولسمشر اردوغان د بروکسل په سرمشیزه کې له ګډونه ډډه کړې، دا به د انقرې او بروکسل ترمنځ خړپړ شویو اړیکو کې کړکېچ نور هم زیات کړي. د اروپایي اتحادیې مشر ډونالد توسک ویل د په سرمشریزه کې د ګډون لپاره مشرانو ته په استولي بلند لیکونو کې ویلي چې دغه سرمشریزه به د کډوالو د بحران د پای ته رسېدو لپاره زموږ له هڅو سره مرسته وکړي، او هم به زموږ ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره یو مهم ګام وي. د بروکسل د سرمشیزې لپاره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل فشار راوستی و تر څو له دې لارې پر خپل هیواد کډوالو او پناه غوښتونکو په برخه کې درون بار کم کړي. او د اروپایي اتحادیه مشر توسک هم په بروکسل کې د تروریستي حملو د ستر ګواښ سره سره دغه سرمشیزې د جوړېدو ملاتړ کړی دی. د فرانس پرس په وینا یوازې سږ کال د سوریې له جګړې څخه تښتېدلو شاوخوا 15,000 کډوالو او پناه غوښتونکو اروپایي اتحادیې ته ځانونه رسولي دي. پر دغې خطرناکه لاره هم له 3,500 زیات سوریایان مړه شوي یا هم لا درکه شوي دي. اروپا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالو او پناه غوښتونکو په برخه کې له داسې ستر بحران سره هیڅکله نه وه مخامخ شوې. پر ترکیې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ یوه اساسي لاره سپره ده، او بروکسل هم له 2 میاشتو راهیسې انقرې ته سترګې نیولې دي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، خو د دواړو ترمنځ اړیکې تر اوسه ترینګلې دي. د فرانس پرس په وینا دا به نن د هغې موافقې په جزئیاتو کې څرګنده شي چې دواړه لوري له یو بل نه څه غواړي. اروپایي چارواکو ویلي چې ترکیه ته د میلیارډونو ډالرو مرسته به په دې پورې تړلې وي چې دا هېواد د کډوالو او پناهغوښتونکو د تګ په مخنیوي کې څومره بریالی دی، خو انقرې ته د دغو مرستو د ورکولو مهالویش هم تر اوسه نه دی روښانه. یوې اروپایي سرچینې فرانس پرس ته ویلي چې دا معلومه نه ده چې دغه مرستې به په یوه یا دوو کلونو کې ترکیه ته ورکول کېږي او آیا هغه به په څو مرحلو کې وي او که څنګه. دا مسله ښایي د بروکسل په سرمشیزه کې بیا هم مبهمه پاتې شي، خو د اژانس په وینا ترکیه هیله منه ده چې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره به د ځنډول شوو خبرو د ګړندي کېدو په برخه کې نن په سرمشیزه کې ملاتړ جلب کړي.
وخت لاندو خبرونه د خدای چې د کرکټ په اړه موجمنه کړې و، هم دومره وایم چې افغانستان نن له عمان څخه په وښتو منډو د شلاوریدو سیالیو یو لړۍ غټلې ده. افغانستان په شلاورونو کې د ټولو پاړو په سوزیدو 195 منډې کړې دي، خو په جواب کې عمان ټولو پاړو په 132 منډو په 13 ماور کې له لاسه ورکړل. لاند خبرونه صالح محمد صالح ویل. هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مهیروي.
د نیمروز د حج او اوقافو رئیس سید نظیر ساده تیر شپه د وسلولو په یوه حمله کې ووژل سو، چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د سولې عالی شوراوی پاکستان د افغان حکومت او وسلولو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې ګړندۍ کړې دي. په شمال زون کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری نن له وزره بیزای سو کورنۍ سره نقدي مرسته وکړه. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې ټاکل سوې روانه اونۍ د ځینو لوړپوړو چارواکو د ثبت سویو شتمنیو د خپرولو لړۍ پیل کړي. د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن له یو بل سره وګوري، څو اروپایي اتحادیې ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړي. د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو ژمنه کړې چې د کورد سیاستوال طاهر الچی قاتلان به عدالت ته کشوي. د سوریې پوځ وایي د ترکیې قواوو په وروستیو کې هغو یاغیانو ته د وسلو مهماتو او وسایلو لیږل زیات کړي چې د بشر الاسد د ځواکونو په وړاندې جنګیږي. یوه فلسطیني سړی یو اسرایلی پولیس په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو ټپي کړ. دغه سړی وروسته د امنیتي قواوو په ډزو ووژل سو. او د نړۍ له 140 زیات مشران د فرانسې پلازمینه پاریس کې راغونډیږي چې د هوا د تودېدو پر مسله پر یوه دایمي موافقه مهم بحثونه وکړي.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ټاکل شوی دی چې افغان ولسمشر به د دسمبر په لومړیو کې ترکمنستان هیواد ته سفر وکړي. د سوداګرۍ خونو د بهرنیو اړیکو مسول ازرق شافیزی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر به ترکمنستان هیواد ته د خپل سفر په ترڅ کې د ټاپي پروژه پرانیزي. د شغلی حافظه په خبره د ټاپي پروژه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره اغیزمنه ده. د فراه ولایت د کرنی مسولین وایي چې دغه ولایت په پرچمن ولسوالۍ کې یو شمیر بزګران ته د مچیو ساتلو او شاتو د پروسس زده کړې ورکړې دي. دغه ولایت د کرنی مشر عبدالمتین ازادي راډیو ته ویل چې دغه ریاست د پرچمن ولسوالۍ 50 کورنوي ته د مچیو د ساتلو او شاتو د پروسس ماشین آلات هم ورکړې دي.
په دې بخش کې ډېر ښه تخنیکي او مسلکي ټریننګونه او آموزشي پروګرامونه ترسره شول چې واقعا د هغه منطقو خلک ډېر راضي وو.
د شغلی متین په خبره اوس مهال د پرچمن ولسوالۍ شات د افغانستان په بازارونو کې 1 کیلو زر افغانۍ قیمت لري او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 20 افغانۍ او 80 پوله، یو پوند 30 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 شپته پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 15 پوله او زر پاکستانی کلدارې 402 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه صفای او آزادی رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ساسي هر کله کوم. دوستانو نن په خبرونه کې سیاتیک یا رګنسا په اړه خبرې کوو. سیاتیک د بدن تر ټولو اوږد رګ یا عصب دی چې له ملا څخه شروع کیږي او د پښو تر ګوتو پورې غځیږي. که د دې رګ په یوه برخه کې فشار راشي، درد تر پایه احساسېدای شي. خو دا درد ولې پیدا کیږي؟ د دې عمده عوامل څه دي؟ نو په دې خبرونه کې به وسیړو. په روانه خبرونه کې د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب محب الرحمن را سره ملم دی چې له هر سمخ کې ډاکټر صاحب ته خره غلاست و.
خوشاله اوس
مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو د تبا د ټلیفون شمیرې هم اعلان کو. بیا به راځو سوالونو ته. دوستانو د سټډیو سره زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بله شمیره ده 0999215. ډاکټر صاحب د خبرونې په سر کې که سیاتیک تعریف کړی چې سیاتیک څه ته وایي؟
سیاتلجا یا رګونلسا خپل اعصاب ته سیاتیک چې دی هغه چې د ملا نه شروع شوی دی او راغله تر پخو درخره پورې. کله چې د ملا په قسمتونو کې په دې فشار وارد شي باعث اعراض او علائم کیږي او مریض ته درد پیدا کیږي. کیدای شي درد په ملا کې ووسی او یا د درد په پخو کې ووسی یا دواړه قسمتونه درد ولري.
نو په دې ورسیو کې ډېرې کسان د سیاتیک یا راګنسا د دردونو شکایت کوي. دغه دردونو د پیدا کېدو اساس له نظر عمده عوامل څه دي؟
د ته عمده علائم چې دي یو فشار په دغه اعصاب باندې دی چې فشار په دې اعصاب باندې فشار راځي او باعث درد کیږي او په بعض حالتونو کې ډیسک د خپل سکروم ځای دی چې دا بزیکیږي او فشار ورته په عصب باندې.
ښه ډېر زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ. نن په خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې ویل سیاتیک یا راګنسا په اړه خبرې کوو چې ډېری خلک د دغه دردونو نه ځورېږي. که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. په خبرونه کې د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب محب الرحمن را سره ملم دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. یو اوریدونکی به واخلو ګورو چې دوی د سیاتیک په اړه څه پوښتنه لري او ډاکټر صاحب هم په دې اړه معلومات ورکړي. السلام علیکم. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
بله صافی خور تاسو سلامونه وړاندې کوم. له ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته تاسو درانه مېلمه ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. تاسو موږ د پروګرامونو ته یو کوي تاسو چې موږ نه لوستې ملت موږ دې څه څنګه خلو دا ډاکټر صاحب زما پوښتنه د پدې شکل باندې ځواک داسې دا اوس دا ستاسې دغه چې د پروګرام د شي ناشاره ناروغي مو یاد کړه. دغه ناروغي اصلا څنګه ناروغي ده؟ څنګه پیدا کیږي؟ او دا به کومه ساري ناروغي خو نه یا په نور کې ډېره ده؟ که په شیزه کې په شین پورې هم اړه لري که نه لري؟ او که چېرې یو مور په نس کې ماشوم ولري او دغه ناروغي ورته پیدا شي ماشوم ته ضرر رسولی شي که نه شي رسولی؟ دغه پوښتنه هم درڅه کوله.
ډېره زیاته مننه قیر صاحب پښتون. ډاکټر صاحب د دوی پوښتنې که ځواب کوي بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته.
دا تکلیف چې دی ساري نه دی. د یو مریض نه بل مریض ته انتقالیږي نه. او هغه چې حمل ولري په سیاسرو کې هغه ته هم دا درد پیدا کیږي چې دا هم فکر کوي چې مشکل په ملا کې کم مشکل دی او دغه اعصاب د فشار لاندې دی یا مشکل د ملا دی. در حال چې مشکل د ملا نه وسی خپل هغه حمل فشار ولري په قسمت باندې او باعث درد د مریض کیږي.
بله قیر صاحب پښتون یو بل پوښتنه هم وکړه چې سیاتیک دردونه د کوم عمر کسانو ته ډیر پیدا کیږي؟
اکثرا دا په کسانو کې چې لک چاق وسی او هغه کسانو کې چې فزیکی کار ډیر زیات کوي. هغه کسانو کې چې هغه منظم کار مثلا استراحت په غزانو کې چې هغه نرم ځای نه وسی په کلک ځای کې نرم ځای کې ودی کیږي هغه کسانو ته مشکل پیدا کېدلی شي.
نه هم نه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
اوته کېدی شي که څوک وزن درون وزن جګ کی په ملا اعصاب باندې فشار ولې دیږي یو ولت دا هم کېدلی شي.
سمه ده. لوګر نه یو اوریدونکی لرو. سلام علیکم. مهرباني وکړئ
ورته دا د خپل سر مخدمه د اختره د سیمه دا یو ښه دا یو کله چې خپل یې جات دی چې څنګه د سر نه ان د ملانه تر پای پورې در ډیر زیات شي د دې په بارک ما فکر وکړ کوم چې خپل کې ډیر درد کوي او دا اواز دی کوم دې راغله راځي تاسو نه راځو خپل کې ډیر درد راځي ته دې خاطر نه دا څه کوم معلومات وړم معلومات
مننه مهرباني وکړئ
دا ورور باید د نږدې نه وکدل شي اول د دې تاریخ شو وختل شي دویم باید د دې نه معاینه شي فزیکی معاینه په دې اجرا شي چې وکدل شي چې آیا اعصاب د فشار لاندې کې دا مشکل بل دی که چیرې مشکل هم دغه وسی چې د سیاتیک اعصاب فشار لاندې وسی به ضرورت چې ایم آر آی وته وشي او تشخیص سل په سل کې معلوم شي اما که چیرې ته مشکل دا نه وسی بل شي وسی هغه تدوي شي که چیرې مشکل دا وسی دا هم قبل تدوي لري خکې
من ډاکټر صاحب سیاتیک درد د ملا له نورو دردونو څخه څه توپیر لري او کنه
سیاتیک درد چې اکثرا دا درد په ملا او قسمت د پخو دواړو پخو ته کېدای شي یو وخت ته کېدای شي جراح شي او بل دا تمنګ لومبلجا هم ویل شو یا د ملا درد خو په دې کې مهم شته د تشخیص ته چې وکړل شي آیا چې دا ډیسکل هرنیا ده او که یا اصل فشار اند ده یا نږدې شوی ده
من اکرم خان له ننګرهار نه السلام علیکم
وعلیکم السلام خیر جوړ
من مهرباني وکړه کوم پوښتنه لرې
ډاکټر صاحب زه هم خیر سلام دې رجنی صاحب نه مو دا رجنی صاحب په باندې
مهرباني رو
تقریبا په یو کې تقریبا دا د چیږي شي دا مرز ما ته پیدا شوی ده
په نشم قطع شو بلې
کله سره دا سوال مطرح کړي غږ مو پرې شو
او نور مانه که څه په کار ته لري چې په هر کې مانه څه
نه وږي څه شکایت لري څه مشکل لري ته ماته وایي خپل راز دې ماته وایي
مشکل هم دا خپل یو خدي دې د دې کې درته دا خپل خدي دې ټول
یو افخه کډواړه
نه یو افخه
ښه دا د پرې مخه کې شای
نه دا مې شکر دا په یو څنګه دا منځ کې خو
پرڅوب چې خو نشته
نه
نه تاسو مسته او ته باید راش اول باید معاینه توشي چې تشخیص او واضح شي او حالت پیدا شي به تدوي شي چې حالت څه شي مشکل زه ده
خه مننه کوله دوی دوستانو روغتیا د ژوند شتمنه پروګرام او ری نن په خبرونه کې سیاتیک یا رګنی سا په اړه خبرې کوو تاسو سره هم کومه پوښتنه پیدا کیږي نو ټلیفون وکړئ زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې هم دی 0999215 بل شمیره ده 0992215 له هلمند ولایت نه نوراغا خان په لیکه کې ده السلام علیکم میرا بانی اوکای سلام علیکم روختیا د ژوند شتمنه پروگرام اورای ښه فکر کوم د دوی اړیکه فریش ولا مکسره بل اوریدونکو هم په لیکه کې لرو او ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري بیا به زه خبرونه په دې برخه ته سلام علیکم
علیکم سلام په خیر اس خیرت دی
ډیر زیاته مننه ځان معرفي کړئ
زه نورالدین د کندهار شهر خبره کوم
مهرباني که د رګنسا په اړه که پوښتنه یې
دا یو شی درته وایم خو دا ټلیفون مو بندو چې زه مازه د برای راست د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکم
مهرباني رور مهرباني
زما د ډاکټر صاحب د عمل بیا در پښو پر د شپې شپ درګوت پر مدام لا ګرځ درکې یعنی د مغز سره ملاس نه دی خو بیا دا درد راغلی د پوندې وخته د راښنی غوچ پرې اته ما معلومات کړی دی ډاکټرانو د ثوای چې دا رګینسا دی خو بیا مې څو دې د دواو کړی دی د دوا سره هیڅ فرق نه دی شوی اوس د دې د فار څه علاج وکړ
الته که چیرته ایم آر آی وسی تاسو باید ایم آر آی وکړئ چې تشخیص دقیق شي معلوم شي که چیرته سیاتل جا وسی او تشخیص شي نو بیا غو عملیات غوړي
ډاکټر صاحب ماته په کوټه کې ډاکټر خړو ویل چې دا عملیات غواړي لیکن دا عملیات سره ما دلته دا یوناني ډاکټرانو ته ډیر رغلی ما هغه د وینکښل د ودا کړی د خدای هغه سره څو وخت ور جوړ یې بیا بیرته هغه درد پیدا شي او دا درد د مغز سره د ډاکټر صاحب ملا سره نه دی زما درد
او اکثرا خپل مریض اصلي ده پیدا کول نشي چې درد د پخو د کم ځای نه شروع شوی دی اما که چیرته اعصاب ده چې د فشار نه راغلی اوسي نو بیا د هغه ځای کې چې د فشار نه هغه باید آزاد شي هغه فشار باید ورک شي چې درد ورکیږي په اول قدم کې تاسو ته باید استراحت وکړئ د زړه درون کار باید نه کوي بل وزن باید جګ نه کوي تاسو فزیک کار نه باید نه کوي او خپله چې خوب کوي باید په داسې وزن کې چې کلک زی ووسی ان نرم زی نه ووسی هلته استراحت وکړئ او په دې کې څنګه شو بیا فیزیوتراپي باید وکړي مساج باید واخلي او د دې کې بعض جوړونه بیا MRI وکړه او عملیات غواړي
او ډاکټر صاحب دا یو څه دی چې زه پر کلکم ځکه مې شپ لري وزم پر کوچنی بالښت باندې پر وزم او کار نه کوم درن چې خو ماته تر پر فار ماته در سره توان کې خدای د زاده فار ډیر توان راته کوي کله چې زه دغه ورین د کلینیک څخه هغه ولګوم دا غسر مې یو ورځ دوه در قرار
خه به دا چې تاسو یې ماره وکړي چې تشخیص دقیق شي فکس معلوم شي او به بعد لغه اقدام وشي ډیر به تاسو ته ګټه وکړي
په دې هله چې دغه ورور پښتنې جواب شوی نو بل اوریدونکو هم ډیر زیات اوریدونکو البته ډاکټر صاحب لیکا کې د دوی پښتنې به واخلو السلام علیکم
وعلی السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ
عبدالصمد د هلمند مرکز لشکرګانه خبرې کوم ناجیا صاحب سره سلامونه او ډاکټر صاحب سلامونه
وعلیکم السلام مهرباني
ڈاکٹر
صاحب
پوشم تاسو په ادرار کې هغه درد ده په ادرار کې کبه
یا ملا درد لري او په بول کې څه نه راځي او دا څه څه ورسمه ده دا ساده تکلیف دی
او دا باید دقیق شي اول د معاینه توشي یو ادرار معاینه شي یو تلویزیون معاینه وشي او کدل شي چې د مشکل په خپل مسانه کې ده د مسانه دردونه هم لاته انتقالېږي چې وکدل شي چې مشکل د مسانه نه وسی یا د ګردو مشکل نه وسی هم لاته انتقالېږي او کچې به وجود هم ونه شو باید هغه نور مانت ته لکه ایکس ری وشي وکدل شي چې مشکل املا کړي او که باوجود هم تشخیص نشي به MRI وشي
اخونزاده صاحب له بالامرغاب نه السلام علیکم
زخم سلام و کوریت آسمان سلام دکتر سب که بودن کام دست سر آخوند آدم رو بالا من راست خواهد بود.
مهربانی اوکه.
دکتر سب سخت است ولی که در مرا که دید دلت خال و دیت راگی و راگی پیان و تواهی که داریو درام داد کی و پس داد کی دیدی داخل گوش کتی وای داد کی تکیزی از ما در دکتر صاحب سخدا سوال دی که پا واقعیت که دیده تبابات سر کنید داغ رکم دی که در خلا گیوه که در لک تری که در شکیزی او که نو تا
که کما بلا بختانه نیه نو پا دیاره با دکتر سی معلومات دار که میره بانی اوکی دکتر صاحب
زبا دی رور تاویم چی دا مشکل پرک که نده دا مشکل پاسب که گره هم دا غصب ده چه سیاتیک نارف یا غصب ده سیاتیک ده چه ده فشار لند رازی چه درد ملا او پخوت انتقالیگی او دا خام خلق وی چه رگل نسا وی یا وی چه مشکل پرک که ده خلق به وی نباسی دا طول غلط کار ندی دا هیچ قابل ده تداوی نده په دنیا په یو ځای کې مدانه کیږي صرف افغانستان کې دا صرف رواجونه دي او خلک یو بل باندې وایي چې دسه وشو او نفر ورمغه سی کول کیږي غلط کار دی
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې مخکې اورور هم پوښتنه وکړه سیاتیک دردونه تر ډیره د بدن په کومو برخو کې احساس کیږي او تر ډیره په کومو برخو کې زیاتی
دا زیاتره د ملا ترشا او پخو دواړه په انټر ګوتو پوری کې د شي راشي
بل وريدون کې لرو مهرباني وکړئ سلام علیکم روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري مهرباني وکړئ د سیاتیک په اړه کومه پوښتنه ولرئ
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام. ځان معرفي کې
محبت هم د پکتیا ولایت څخه.
ښه، که د سیاتي په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني. ښه، اورې مغک؟ بلې. ښه، په بخښنه سره دوی اړیکه موږ سره پرې شوه. نو نور اوریدون کو ته به هم ورزو چې دوی کومه پوښتنه لري. بل اوریدون کله رو مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني. مننه. خیر اوسې. ځان معرفي کې؟
احمد زابل
څخه. ښه، زابل څخه. د راګنی صاحب په اړه کومه پوښتنه ولري مهرباني.
پونه شم ته مو ویلې
اساس کته مال چې دی دا اساس کته یاد کړم چې د کار په پایله باندې راځي.
کچېته قتل کیږي کچېته خپل اسب مختال قدشه ووسی هغه هم یو ټایم لري چې هغه ټایم کې باید بیت یو ځای شي. غیر لاغنه کچې ته وخت پتیر شي بیا نه وځي کیږي او ګټه به نه کوي بیا سړی فلجي.
ښه، بل اوریدونکی هم لرو. سلام علیکم. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بالکل ستاسو غوړو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او مهرباني ځان معرفي کړئ.
د کندهار زین الله.
ښه، مهرباني که د راګنی صاحب په اړه کومه پوښتنه یې.
زما دا پوښتنه ده چې دغه د میډیا کلیپ نس مګر درد سره کړي او دماغ ته ډېر تاوان کړی دی.
تاسو زر قبضیت لرئ؟
څنګه دی؟
قبضیت شته ورسره؟ قبضیت شته ورسره؟
بلې.
او شکایت کنم خدمت میده نه دل پاره چه تشخیص دقیق شی. اول باید مریض معاینه شی و کتل شی چه ده مشکل پا جگر کده که سفرا کده که پا میده کده و که پا گردو کده. بعد لاغنه چې علت معلوم شو باید تداوی شي. که چېرته مشکل معده کې اوسي بیا یو معاینه کېږي په وینه کې اشپالوري یا د معدې زخم دی کتل کېږي چې هغه مثبت دی که منفي. که مثبت وي تداوی کېږي ښه کېږي او که د باوجود هم ونه شو بیا اندسکوپي کېږي په ماشین باندې ټول قسمت د معدې کتل کېږي چې څه مشکل موجود دی هغه به تداوی کېږي.
مهرباني. بل اوریدونکی به هم واخلو د سیاتیک په اړه که د دوی کومه پوښتنه یې مهرباني وکړئ. سلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ مهرباني وکړئ. د دوی اړیکه پرې ده. دوستانو، نن په خپرونه کې سیاتیک یا راګنی صاحب په اړه خبرې کوو. د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب محب الرحمن راسره په خپرونه کې مېلمه دی او ستاسې پوښتنې ځوابوي. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0299 215 30. بله شمیره ده 0928 215 50. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. راګنی صاحب په اړه کومه پوښتنه لري نو ډاکټر صاحب مستقیما ستاسې پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکی هم لرو. ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني. سلام علیکم.
تاسو دوباره وایئ څه مشکل لرو؟
څو وخت مخکې چې په کاري باندې تاسو د ملا له شکایت بحث کوو، مال دې لپاره کوم علاج یا د تداوی
اول تاسو باید استراتو کې درون کارونه کوي او دوم دا چې یو عادي انالجیک د درد دوا استفاده وکړي که درد مورکیږي. که ورک نشو بیا هغه ایکس ری یا ایم آر آی یا سی ټی سکن غواړي چې وشي چې تشخیص دقیق شي او قابل تداوی شي.
بله ډاکټر صاحب، کوم کسان چې دغې ناروغۍ سره مخ کیږي څه باید وکړي؟ کورنیو درملونه باید استفاده وکړي که نه ډاکټر ته مراجعه
وکړي؟ اول دا کسان باید درون کارونه کړي، درون شیجګنه کړي، فزیک کارونه باید کم وکړي، استراحت باید په داسې ځای کې اوسي چې هغه کلک ځای اوسي، نرم نه اوسي، او انالجیک د درد دوا استفاده وکړي. کله سره مشکل روک شو خه کورک نشو، بیا مجبور چې هغه د اډوکو ډاکټر ته لاړ شي چې له ته معلوم شي او قبل ته وشي.
له ننګرهار نه اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
ما دا څلور کال مخکې عملیات کړو د ملیا، او وستي دا تقریبا دا یو پیډه سپګور کیږي، دا عملا نیم فوګيږي، او دا افغان نیم په دې ګوټه پورې نره نره درد کوي. او چې دې دې په اړه مالا څه معلومات راځي؟
ورور تاسو باید لک استراحت کوئ، درون کار بنه کوئ، یو وزن منځه کوئ، او فزیک کار بنه کوئ، او کله چې تاسو کوم ځای کې سرات کوي هغه ځای باید کلک اوسي، نرم نه اوسي، او لږه دوا به ته انرژیک دوا د درد دوا استفاده وکړي خکېږي.
مننه ډاکټر صاحب. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. د خبرونې هم ورسته برخه ده، البته د لومړۍ نیمایي ورسته اوریدونکو به په دې برخه کې وخت لوخو. له یاده مو باسه د خبرونې په دویمه برخه کې به هم د رګنی صاحب مخنیوي باندې به ډاکټر صاحب معلومات درکړي، او که تاسو سره هم بیا کومه پوښتنه ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې په دې برخه کې یو بل اوریدونکو زبیح الله خان په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
ما مریض دی، فار ډاکټر یې ډاکټر ته چې ووایم ډاکټر ته بیا ما او نشه کېږي او د دې دوا نشته، او څه به کچیر مشته معلومات.
څه شکایت لري مریض؟ شکایت څه شي ضرور
مریض دا چې تبې کېږي او کین وای د خپل
څو کلن دی؟ قابل تداوی شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو شمېر کسان وایي چې د سیاتیک دردونه له عصبي ناروغۍ وروسته ورته پیدا شوي. آیا عصبي ناروغۍ هم د سیاتیک لامل ګرځي کنه؟
خپل استرس تشویش کول شي چې مریض د مختلفو ساهونه شکایت وکړي، در حال چې معاینات کوي به کوم مشکل نشته. دا اکثرا روحي یا رواني مریض دی، او هغه باید روحان تداوی شي، او تداوی د هغه ډاکټرانو لخوا چکري او سبي ډاکټرانو دی باید دا تداوی وکړي. او دا چې هیڅ ارتباط نه لري دغه سره، د سیاتیک نر د درد او د مشکل سره.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. د خبرونې وروستۍ برخه د ډاکټر صاحب کبدي برخه کې د سیاتیک په اړه نور معلومات هم غواړي چې اوریدونکو ته ورکړي. مهرباني وکړئ بیا به دوه دقیقې وروسته خبرونه وورو.
د سیاتیک اعصاب یا نیروتیک چې دی دا د ملانه راغل دی، دواړو قسمت د پیلویک ته او پیلویک دواړو قسمت ته پخو ته تر اخره پورې راغل دي، او دا درد چې پیدا کیږي اکثرا دغه اعصاب فشار په ملا کې فشار اندرایزي، چې دا مختلف طریقې دي چې طریقې خپله اریګیش د دې قسمت د لوکیشن دی بې ځای کېدل دي، او بل فشار واردېدل په خپل اعصاب باندې چې باعث احساس د درد مریض کېږي.
ډېره مننه. دوستانو، بیا هم تاسو یادونه کوو چې په خپرونه کې نن ورځ سیاتیک یا رګنی صاحب په اړه خبرې کوو، او په خبرونه کې د عمومي جراحي ترنر متخصص ډاکټر صاحب محب الرحمن را سره په خبرونه کې ملمه دی. لکه څنګه چې مخکې مو تاسو معلومات درکړل، او ډاکټر صاحب هم ویل سیاتیک د بدن تر ټولو اوږد رګ یا عصب دی چې له ملا نه شروع کیږي او د پښو تر ګوتو غځیږي. که د دې رګ په یوه برخه زور راشي، درد تر پایه احساسېدای شي. خو په خبرونه کې به د دې دردونو د مخنیوي په اړه به هم ډاکټر صاحب د خبرونې په دویمه برخه کې معلومات درکړي. که تاسو سره هم کومه پوښتنه وي، موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بله شمیره ده 0999215 8255 د مود استودیو د ټلیفون شمیرې دی درې بجې کیدونکې د خبرونه باورو او کک تاسو هم غواړئ د ازادي رادیو د تیرو راپورونو خبرونه په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org ازادي رادیو همدارنګه فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/azadiradio کولای شئ چې په دې برخه کې نور معلومات هم ترلاسه کړئ اوس راځو دریو بجو خبرونو ته د دریو بجو مهم خبرونه د افغانستان اړوند خبرونه لیزا حیدری څخه اورو شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پاکستان تلاش‌هایش را برای آغاز مجدد گفتگوهای صلح با طالبان شدت بخشیده است و قرار است در هفته جاری روند نشر دارایی‌های ثبت شده برخی مقامات آغاز شود.